السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت پا پیخور کی دا مازیگر پینسه بجی شوی دی انیسا جوالیم ما سر با دی خبرونه کی با دا خبرینو ویان شاین بنیری و تکنیکی همکار اساق امیری هم بی با دی خبرونه کی با دا فاتا ترسنگ دا خبر پختونخوا پاکستان پالا ریپوچنه واره دا افغانستان پالا هم ریپوچنه لرو تبصیری و شنن هم لرو دا روجی دا میاشتی پا مناسبت سر با دا مولانا کفایت الله نا دا عبادتونو پالا واره پلومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار شاهین بنیری درته وړاندې کوي.
ستاسو مشر دې وخت مهم خبرونه په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشنو او نور یو شمیر سرکاري ودانیو ته زیان رسیدلی دی. نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو ورځ مانځل کیږي او د یو نوي راپور له مخه په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3000 انسانان د ترهګرۍ په بریدونو کې وژل شوي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشنو او نور یو شمیر سرکاري ودانیو ته زیان رسیدلی دی. پرون د خیبر پختونخوا په چارسدا سوابې لکی مروت بنو او نور یو شمیر سیمو کې ځایي خلکو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغلته د ورځې تر سبا باندې 20 غنټو پورې بجلی نه وي. په یادو سیمو کې د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیس تشدد هم کړی دی. د چارسدې اوسیدونکو د بجلی د نشټوالي په اړه ستاسې وایي بلخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پیښور کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال مرکزی حکومت ته دړکه ورکړې چې که د بجلی د لوډ شډنګ ستونزه هواره نه شي نو دوی به پر ضد احتجاجي تحریک پیل کړي. پاکستان پیپلز پارټي ویلي دي چې د ګوند شریک مشر اسف علي زرداری د هیواد په پوځ او د پوست په سر لښکر نه بلکې په هغه پخوانیو پوځي جرنیلانو نیوکې کړي چې په ملک کې بدترینې مارشل لا وې لګولې وې. پرون په اسلام آباد کې اسف علي زرداری لخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د روژه ماتي ډوډۍ ورکولو وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان وویل
جنرل راحیل شریف کو تو بہت معتبر
دا وی پیپلز پارٹی کو جنرل راحیل شریف تا ډیر د قدر په نظر ګوري او موږ د ضرب اعظم اپریشن هر وخت ستاینه هم کړی. نو اسف علي زرداری سه دومره غلطه خبره نه ده کړې. دا خبره په غونډه کې هم شوه چې موږ د تیرو امیرانو خبره کړې. موږ د هغه جرنیلانو خبره کوو چا چې په خپل د امریت دور چلولې او اوس په سیاسي میدان کې مخې ته راتلل غواړي.
زرداری تیرونه په وینا کې پر پوځي مشرتابه سخت انتقاد کړی و او وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي دغه خبرې نامناسبه بللې وې. نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو ورځ مانځل کیږي. په دې موقع په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالي کمشنری ویلي دي چې دوی به په دې ملک کې له افغان کډوالو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا په وخت د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتلي چې د افغان کډوالو په وړاندې ښه چلند وکړي. بلخوا په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرمان خلجي نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د قبایلي سیمو نه خوا او شا 3 لکه کورنۍ بې کوره شوي دي.
مونږ سره تقریبا 3 لاک نه زیات فیملیز آئی ڈی پی مونږ اوس پوره تقریبا مور دین 20,000 فیملیز واپس لیږلې دي چې کوم کې تقریبا 30,000 فیملیز چې کوم دي هغه د خیبر دي. تقریبا 3,500 فیملیز چې هغه د جنوبي وزیرستان او د شمالي وزیرستان اوس پوره تقریبا 1600 فیملیز واپس تللي. خیبر کې پہلا مونږ شروع کو اکا خیل ٹرپ هغه کمپلیټ شو هغه تقریبا 12,000 فیملیز واپس راغلل.
ملګرو ملتونو ویلي چې په ټوله نړۍ کې 9.5 میلیونه کسان کډواله دي او په کیسه باندې 2.5 میلیونه افغانان دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د دې جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پریکړه تایید کړه. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې وویل چې افغان ولسمشر اشرف غني ژمنه کړې چې تر یوې بلې میاشتې پورې د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی ویلي دي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بارونو چارو وزارت تیره ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ایران د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو، نه هم له امریکا او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د ایټمي لانجې په اړه یو تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځني ختیځ کې بدله کړه. د امریکا د بارونو چارو د وزارت په کلنی راپور کې هم دا راز ویل شوی دی چې ایران د القاعده کوم جګپوړي چارواکي نیولی دي، هغه یې نه دي محاکمه کړې او له دې څخه یې ډډه کړې ده چې د دې کسانو شناخت په ډاګه کړي. د یو نوي راپور له مخه په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3.5 زره انسانان د ترهګرۍ په بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا د بارونو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3.5 زره ترهګریزې حملې شوي چې زیاتره برخه یې اسلامی دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړي. دا حملې د نړۍ په 15 هیوادونو کې شوي، خو تر ټولو زیات نقصانات یې په منځني ختیځ، جنوبي ایشیا او لویدیځ افریقا کې اړولی دي. البته د راپور له مخه په پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې د وسلوالو فعالیتونه کم شوي دي. او د راپورونو له مخه ایراني چارواکو په تهران کې د والیبال د ویلو بلیدو ته د ښځو په ورتګ بندیز لګولی دی. د ښځو په چارو کې د ولسمشر مرستیالی شاهین دخت ملاور دی مخکې ژمنه کړې وه چې د ازادۍ په نوم د تهران په سټیډیم کې د ایران او امریکا د ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې لیدو ته به په خاص شمېر کې ښځې ورپرېږدي، خو دا وینا د سختدریځو کسانو له غبرګون سره مخامخ شوه او حتی ځینو ګواښو کو چې وینې به توی کړي. ګڼ شمېر ایرانیانو په هیواد کې دننه او بهر په ټولنیزو رسنیو د دې پریکړې پر ضد سخت اعتراض کړی دی. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې پرون د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوې. د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلی سیمو د بې وسه خلکو لپاره د قرضو ورکولو د یو سکیم اعلان کړی دی.
داسې خلک وي یا زنانه وي چې هغه ګونډې شوې وي، هغوی په ځان له مشین واخلي، یا داسې څه مزور خلک چې هغوي په کور کې ورکوټې غوندې دکان واچوي، دا وړه روزګار حوالې سره دغه کړي.
او د تعلیم مبارزې د ملاله یوسفزۍ په ژوند د جوړې شوې ډاکومنټري نه به هم خبر شي.
I'm not a lone voice. I am many. Our voices are our most powerful weapons.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې پرون د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوې دي. پر دې مهال ځینې خلک زخمیان شوي دي او ودانو ته زیانونه هم رسېدلي دي. احتجاج کوونکي وایي د وزیر اعظم نواز شریف لوري پروژه کې د لوډ شیډنګ نه کولو په حکم عمل نه کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا دړکه ورکړې ده چې که دا مسله حل نه شوه نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په 400 سوابۍ مردان پیښور دل ټانک او یو شمېر نورو برخو کې 13 ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې ځینې سرکاري املاکو او د بجلی تنصیباتو ته زیان رسېدلی دی. او د 400 یو اوسېدونکي عبادالرحمن مشال ریډیو ته وویل سوابی کی هم 13 ورس په شوی اډه او وړو کی لاهور کی د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کی د بجلی د محکمې دفترو او د ضلعي انتظامیه دفترو ته زیان رسیدلی دی. او د شبقدر یو ځای خبريال مرید مومن مشال ریډیو ته وویل چې په شوقدر کې پرون د روزماتې نروستو د بجلی یو ګریډ سټیشن ته زیان رسیدلی دی.
مختلف علاقو میں سے کم میں خلق روتی ہوا اور احتجاج سے کم میں بے اران کو اگر اس طرح سے کم میں گریڈ اسٹیشن کے سم رہو اللہ سے کم میں بعض عملہ کو اگر سے کم میں نقصان ہونے سے اور لگا بے بچی پولیس کاروائی مکان سیا سم پر استعمال کو سیلنگ کم بچی وہ سو اور زین کسان سے کم میں پولیس گرفتار کری دی.
بلی خواتا دا خیبر پختونخوا دا اسمبلی اسپیکر اسد قیصر تیر مازیگر پیو خبری کانفرنس کی ویلی دی چې دا بجلی محکمہ دا وزیر اعظم میا نواز شریف په احکاماتو عمل نه کوي او که د ګل د ورځې پورې وفاقي حکومت د لوډ شیډنګ ستونزه حل نکړه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک پیل کړي. په خارونو کې دي د شپږو گینټو نه او په کلیوالو سیمو کې دي د اتو گینټو نه زیات لوډ شیډنګ ونه کړی شي. که د بجلی د لوډ شیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلی شوه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي. یو اړخ ته وزیر اعظم احکامات ورکوي او اعلانونه کوي او هم په هغه ورځ د هغه د احکاماتو نه مخ اړول کیږي. خو بلی خواته د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي نن د پېشمنۍ په وخت په فیصل آباد کې د بجلی د کمی په ستونزه په هنګامي غونډه کې ویلی دی چې د بجلی ضرورت 1000 میگاواټو ته رسیدلی دی او د بجلی موجوده پیداوار 15000 میگاواټه دی او دوی هڅه کوي چې د بجلی د کمی په ستونزه قابو وموندلی شي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
الته د خبر پختونخوا په لکی ماروت کې هم د بجلی د بندیدو پر ضد نن خلک لارو کوڅو ته راوتي وو. دوی شکایت کوله چې په سلی رشتو غنټو کې ورته یوازې 2 غنټې بجلی ورکول کیږي. په دې اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو.
دغه خلک وایي لکی مروت خاریو او کلیوالو سیمو کې په ټوله ورځ کې 1 ساعت بجلی په وقفو کې هم نه مومي. د احتجاج یو ګډونوال ندیم خټک وایي د سختې ګرمۍ نه هر څه وچ شوي.
نورنګ چې څومره تحصیل دا په ټول تحصیل چې د بجلی دا پوزیشن ده چې په 24 غنټو چې موږ ته صرف 2 غنټې بجلی رکوي. تقریبا د 22 غنټې چې کوم ده دا په موږ باندې لوډ شیډنګ ده. په نیمه غنټې چې 3 ویتی د موږ بجلی هم ټریپ کیږي. نو دلته نه پرېشر پمپ چلیږي نه ټوبویل چلیږي. جمعو چې هم اوبه نه مېلاویږي په کورونو چې هم اوبه نه مېلاویږي. نو رمضان هم دا بچي تکلیف مندې دي بیماران ته تکلیف مندې دي. نو اخر موږ څه وکړو؟ نو موږ خو دا مجبوري ده چې موږ به وځو خامخا به
دلاریون. یو بل ګډونوال سجاد خان وایي لکی مروت مختلفو سیمو کې دغه مشکل جوړ شوی او سخت تنگ شوی، لہذا سحر نه احتجاج پیل کړ.
اصبا جنر واتیو جو دوک سو پر چه پیسر آسوی نی کانا ملا وفی حکومت ندائی غدا چه مطرح بغرانی کی دورا ملا جوروی دا غاز
دلکی مروت و سیدون که شکیر و لاوائی حکومت چه اعلان وکرد چې روژه کې به بجلی بحاله وي نو د دوی تیار بجلی هم غیب شو. د بجلی دغه لوډ شیډنګ لکی مروت ترڅنګ بنو ایف آر بنو او خواوشا سیمو کې هم د خلکو په وینا تر 20 غنټو اوړېدلې. خو د وبډا محکمې چارواکو نه مو چې وپوښتل نو دوی وایي پروژه کې یې لوډ شیډنګ کم کړی او نور هم کوشش کوي چې زیاته سپلای وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا گورنر هاوس نه په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د قبایلي سیمو غریب او بې وسله خلکو ته به د کاروبارونو لپاره وړې کرسۍ ورکول کیږي. دا کرسۍ به د 150,000 روپو پورې وي او بغیر د سوده به وي. دې لړ کې پرون ماښام گورنر هاوس کې یو غونډه هم وشوه چې پکې د دغه پروګرام مشر او د فاټا سره تعلق لرونکو پارلیماني غړو ګډون درلود. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا گورنر هوس لخوا خورشی خبر پانه کې ویل شوې دي چې د ټولو قبایلو ایجنسو بې وسه نارینو زنانو او هنرمند ځوانانو لپاره د اخوت نو مسکیم دلاندې د بغیر سود قرضو پروګرام شروع شوی دی چې به کولی شي چې هر یو قبایلی چې رچا وسنوي د لسونه تر 50,000 پورې بغیر د سود قرضې اخیستل شي او خپل وړ کاروبارونه پې شروع کولی شي. خبر پانه کې ویل شوې دي چې بیګانه وخته شوی ماخام د غونډه کې گورنر خیبر پښتونخوا او د قبایلی ایجنسو د پارلیمنت غړو نه علاوه د دغه پروګرام مشر غړون وکړلو. دا خبر پانه تر مخه دا خبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلي دی چې قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د ترهګرۍ په ضد جنگ او بیا د هغې وروستو پوځي عملیاتو ډېر زیان رسولی دی او په دې قرضو دوی کولی شي چې ځان لپاره واړه روزګارونه شروع کړي. دغې غونډه کې برخه اخیستونکي د قبایلي جنسۍ نه د ان ا اووسلویښتم د قامي اسمبلۍ غړی قیصر جمال مشال لیډو ته په دې حقله وویل
چې دا خو یو انتهایي غریبو خلکو له میلاویږي. که تاسو وګورئ داسې خلک وي یا زنانه وي چې هغه کونډې شوي وي، هغوی پې ځان له مشین واخلي، ګنډلو سلی میلی ته کار شروع کړي، یا داسې څه مزور خلک چې هغوی په کور کې ورکوټی غوندې دوکان واچوي، دا وړه روزګار حوالې سره دغه قرضې دي. ګورنر صاحب پهله چې کوم د 50 کروڑ روپۍ دې لپاره منظوري وکړله، دا به اوس په دې خلکو کې تقسیمېږي.
قیصر جمال زیاتوي چې د ملک څومره هم بینکونه دي، هغوی قبایلو ته یا خو قرضې نه ورکوي یا د سود په غټه شره باندې دوی ته قرضې ورکوي، نو ځکه د دې سکیم لاندې به ډېر قبایل ګټه ترلاسه کړي.
کوم نور بینکونه دي لکه په ټول ملک کې دو قرضې ورکوي، خو د فاټا خلکو له دغه بینکونه نه ورکوي. په فاټا کې داسې خلک شته دي چې هغه ډېر سخت ضرورت یې راشي، او بیا بدقسمتۍ نه داسې خلک هم شته چې هغو په دې باندې ډېر غټ لیول باندې سودونه اخلي. نو که چېرې دا یې موږ وخت کامیابه تجربه وشي، نو کم از کم هغه تلم کېدی شي مله یو اساني جوړه شي. دا د ټولو قبایلو دپاره ده.
بلخوا د قبایلي سیمو اوسیدونکي د ګورنر لخوا دا ګام ستایي او وایي چې ټول قبایل دا وخت د بیکورۍ له وجې سختو ستونزو سره مخ دي، او چې سلک ډېر کاروبارونه د دوی یا د دوی د مشرانو هم وو هغه ټول تباه شوي دي. او دې نه علاوه زیاتره زده کوونکو هم د خپلو مشرانو د روزګارونو د خرابېدو له وجې سبقونه هم پرېښودي دي. په پېښور کې زده کړه ترلاسه کوونکي د شمالي وزیرستان خان بادر په دې اخله وایي
په دې ټیم کې یعنی چې دا کم حالات کې د فاټا خلک در په در دي او د خپلې جنګونه بهر دي، نو دا کم اعلان شوی دی وړې قرضې بلا سود به دا خو ډېره ښه خبره ده. ټولو نه غټه خبره دا ده چې بلا سود دي، نو زما په خیال دی ته بهر کس او دېله بالکل اهمیت هم ورکوي. خدای دې وکړي چې دا اعلان حقیقت وي. زما په خیال فاټا قبایل دي متاثره شوي دي، راهي کاروبارونه تابه شوي دي، ډېر خلک به د دې نه فایده واخلي.
په خبر پاڼه کې ګورنر دا هم ویلي دي چې قبایلي سیمه زیاتره د وسلوالو څخه پاکه کړې شوې ده، او ډېر زر به د نوو کارخانو سری سری نورې معاشي هلې ځلې هم په ټولو قبایلي جنسۍ کې شروع کړي شي، چې ورسره به نه یوازې په قبایلو کې بېروزګارۍ کې کمی راشي، بلکې قبایل به پرمختګ هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خبري جنسۍ د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د پولیټیکل چارواکو د انجمن هلال احمر ادارې د مشرانو ترمنځ په یو غونډه کې پریکړه شوې ده چې انجمن هلال احمر به اوس په باړه کې هم د خلکو د ښېګړې او بیا بحالې لپاره کارونه کوي. پولیټیکل چارواکو ویلي دي د امدادي کارونو د ترسره کولو په وخت به د انجمن هلال احمر ادارې کارکوونکو ته هر ډول تحفظ ورکوي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ پینډۍ کې د
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د پاکستان ریډ کریسنت سوسایټي یا انجمن هلال احمر پاکستان د فاټا څنګ ترمنځ په خیبر هاوس پېښور کې یو غونډه وشوه چې په دې کې انجمن هلال احمر ته د خیبر ایجنسی په باړه کې د خیر ښېګړې او بیا بحالې کارونو ترسره کولو دعوت ورکړل شو، او دوی ته وویل شو چې په باړه کې یوې اوږدې مودې پورې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي دي، او دغه سیمه ډېره ځپل شوې ده او په زرګونه خلک ترې بېکوره شوي دي او هر ډول مرستو ته اړتیا لري. په دې موقعه د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه مشال ریډیو ته وویل
دا ایجنسی تقریبا 70% ایجنسی چې دا تقریبا د 9 کالو نه یو داسې صورتحال سره مخامخ تا چې پاغي کې د هلال احمر دلته چې مونږ ته خول دا ټول اکټیویټیز د پاره دا فټ تا، کا ډیزاسټر مینجمنت دی، کا فرست ایډ ټریننګ دی، کا فیملی لینکیجز والا دی، کا ریسپانس دی انسیډنټس دا، د ټولو شیزونو د پاره دلته ښه ډېر سکوپ دی. او بیا زمونږ د ایجنسی خوبی دا ده چې دلته لوجستیک سپورټ چې دی ارګنایزیشن ته ډېر په اسانتیا ملاویږي. په نیمه غنټه کې دی د باړې مین مرکز ته رسېدی شي، و بس راتلی شي، کمیل وړ تزي، که کمر آباد ته ځي که تکیه مرکز ته ځي که بل ځای ته ځي د هر قوم خپل خپل ځای دی او هغه ته ځان رسولی شي.
پولیټیکل چارواکو انجمن هلال احمر ادارې له ډاډ ورکړ چې دوی به په دې سیمه کې د کار په وخت هر ډول تحفظ کوي. د خیبر ایجنسۍ د باډي او مشر ملک وارث اپریدی وویل چې موږ انجمن هلال احمر سره د هر ډول کومک کولو ته تیار یو. خو بیا یو بل مشر اسلم خان اپریدی وویل چې دغه اداره د خپل امدادي کارونه د باډې نه علاوه د تیرا میدان او بازار زخخیل غوندې لرې پرتو سیمو ته هم وغځوي. اخیره کې د انجمن هلال احمر چارواکو وویل چې دوی به د خیبر ایجنسۍ د باډې د خلکو د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي او د دوی هر ډول مرسته به کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د پاکستان پوځوای په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پټنځای نه تباه کړی او د افغانستان پولیس سره نږدې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. د پاکستان د پوځ مشر تېره ورځ د قبایلي سیمو د دورې پر مهال ویلي دي چې د وسلوالو مرستې څوک کوي هغې به هم په نښه کول شي. تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
د جمعې په ورځ پینډۍ کې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا جاري شوې خبر پاڼه د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ته خولې لیکي چې د دوی هدف ملک له ترهګرۍ پاکول دي او پوځ به د ترهګرو سره سره د هغوی د مرستیالو پر ضد هم کاروایي کوي. بیان زیاتوي چې په دغه موقع جنرال راحیل شریف خپلو خبرو کې وویل چې دوی د وسلوالو ګیره تنګه کړې ده او وسلوال به دوباره منظم کېدو ته پرې نه دي. کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل چې په ترهګرۍ کې مرستیالو ته څومره اهمیت ترلاسه دی او د دوی په خاتمې به د ترهګرۍ په خاتمه کې څومره لاس وشي نو هغه وویل
مونږ عام طور باندې تاثر دا دی چې یاره د چا لاس کې ټوپک دی چا لاس کې ګرنیټ دی او هغه جنگ کوي نو دغه ترهګر دی نه د دوی ډېر مضبوط او نظام وي چې هغې پسې اوږده اوږده لاسونه وي او هغه اوږده لاسونه د هغه خلکو په شکل کې وي څوک چې د دوی دپاره پلاننګ کوي څوک چې د دوی دپاره د سو بندوبست کبھی ربیم چکا سو پوری لگا کسان چرا کم پگو تکڑے شوی دی دوی تلاس نیا چولے شوی نو ترگری ختم دل بس لوال قوتون کمزوری کے دل مشکل خبر دا.
یاد دی ویچی جنرل راحیل شریف دا خبری دو جمعی پورز دا خیبر ایجنسۍ دا دورے پا محال کری دی. پا دغ دورے کی نموڑی پا عملیاتو کی بوخت دا پوزی زوانانو او قبائلی مشرانو سرا ہم لیدہ کاتا کری دی. سیراد زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د خیبر پختونخوا د جلزو کیمپ څخه ستنیدونکي کډوال وایي په سیمه کې کاروبارونه خراب شوي نو حیران دي چې له تلو وروسته به هلته د روزګار څه چاره ولري او که نه. په جلزو کیمپ کې پخوا افغان کډوال اوسېدل خو په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له هغو ځایونو څخه د بېکوره کړل شوو کسانو لپاره دغه کیمپ ځانګړی کړل شو. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی پی رپورټ لري.
د سورکس خیبر ایجنسۍ نه بېکوره شوی بلال اپریدی وایي چې د بېکورۍ په حالت کې شپږ کلونه تیر کړل. نن به د جلوزو کیمپ نه واپس خیبر ایجنسۍ ته کډه کوي خو هیڅ معلومات ورته نشته چې ګنې هغه ځای کې به څه روزګار کوي.
اوس خو بالکل امن دی او کار امن دی. ارمی ته قانون لاندې علاقه مونږ ته تللی بجلی اوبه شته دی اسکولونه لا نه تللی کړی او شوي مونږ هلته کې کړه چې مشین کې کار کوو مزدوري باندې درې زور ضرورت به وګر نه جوړ کړو بس هلته چې کله خپل ځای ته لاړ شو هلته کې مونږ په خپل روزګار کار باندې پوه شو چې اوس څه کول پکار دي.
د جلوزو کیمپ نه یو شمېر کډوال واپس ستانه شوي هم دي او د سورکس ځینې کډوال به نن ځي. نن د کډوالو د واپسۍ اخیرنۍ ورځ ده او دوباره واپسۍ به د وړوکي اختر نه پسته شروع کیږي. انوار اپریدی وایي چې د هغه دوه بچي په کیمپ کې پیدا شوي دي. اوس چې هغه واپس کور ته لاړ شي نو هیڅ نه پوهیږي چې ګینې د بچو به څه احساسات وي؟
بالکل دوه ماشومان شوي هغوی چې کله خپل وطن نه و لیدلی او اوس ان شاء الله خیره کړی دی ګوري به هغه واړه دي یو چې کوم دی سراج ګل دی او بل کلثوم ده دا ورته یوي چې هلکه ښه مزیدار به وشي که نه مونږ دا چې کورونه وو دا چې کوم دی هغه ګوره خیمې دېږ نه به څوکه خیره سره او دېږ نه چې کوم دی خپل ځای ځای ګیم دی پټین دي ټویلونه یو بیا مچ پکې لام به او هغه به که وایي که نه یو ځلې په خپله ځیله وره چې خپله ډمه نه ورګې بیا ووایي چې هلکه دا خو بېله زندګي ده
رحیم افریدی چې د جلوزو کډوال کیم نه پیښور ته بیا کډوال شو او په کرایې کور نیولی دی. خیبر ایجنسی کې ورته د واپسۍ اجازت په دې وجه نه دی ورکړی شوی چې په سیمه کې امن لا هم نه دی بحال شوی، نو د هغه سره مې هم خبرې وکړې.
یاره انشاءالله چې غزه ته موږ واپس شو خپل وطن نه کړو نو ورته خو لازمي شته، ځکه چې دا خو څه دغه خو وګرځو، خو انشاءالله چې زموږ وطن چې کوم دی نو دا ډېر مزیدار او زموږ خپل ژوند روزګار دی هغه صحیح چلیږي که نه، خو چې زموږ خپل علاقه کلیر شي.
حمیم الله د مسلم ایډ نومې دی یو غیر سرکاري تنظیم لړخه په جلوزو کیمپ کې جوړ د یو اسکول استاد دی او هغه وویل چې په اسکولونو کې د ماشومانو شمیر ډېر کم شوی دی.
د 15 اپریل نه مخکې کوم اسکولونه وو تعداد اسکولونو هماغه دی او ستاسو خبره بالکل ټیک ده، د ماشومانو په تعداد کې هم ډېر زیات کمی راغلی دی.
د خیبر ایجنسۍ دغه کډوالو کې چې د کومو کډوالو روزګارونه د خیبر ایجنسۍ دننه وو، نو هغوی فکرمند وو چې ګنې په روزګارونو بیا شروع کولو کې به ورته مشکلات وي او ځینو ته معلومه هم نه وه چې څه روزګار به کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملاله یوسف ته د ژوند په اړه د یوې ډاکومنټري ټریلر خپور شوی دی. دغه ډاکومنټري هی نیمډ می ملاله نومیږي چې د روان کال اکتوبر په میاشت کې به خپریږي. د دې ډاکومنټري په اړه دا رپورټ اورو چې د ملاله یوسفزی په غږ پیلیږي.
There's a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up.
په ټولنیزې شبکې فیسبوک کې لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی پر ځانګړې پاڼې ملاله فنډ باندې د هغې د ژوند په اړه د هی نیمډ می ملاله په نوم د ډاکومنټري ټریلر خپور شوی دی. دا ډاکومنټري یو مشهور فلم جوړونکي ډیوس ګوګنهایم له څو نورو کسانو سره یو ځای جوړه کړې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې به خپریږي. ملاله د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د سکول نه واپس راتلله چې د طالبانو په برید کې سخت زخمی شوی و. هغه وخت د ملالی عمر 45 کاله وو. په دې ډاکومنټري کې ډیوس خودلی دا چې څرنګه د نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی، د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزی او ټوله کورنۍ په نړیواله توګه د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. د ملالې غیر سرکاري اداره ملاله فنډ د جینکو د معیاري تعلیم لپاره کار کوي او د سکولونو جوړولو چارې پر مخ بیایي. بلخوا له پاکستانه خبریدونکي اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ریډ لاین هالیوډ ویب پاڼې د خبر تر مخه هی نیمډ می ملاله ډاکومنټري به د نېشنل جیوګرافیک چینل لخوا په 101 هیوادونو کې په 540 ژبو کې خپریږي.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house just once.
د اکسپرس ټریبیون تر مخه د نېشنل جیوګرافیک چینلونو مشر کارټنی مونرو په یو بیان کې ویلي دي دا یو داسې فلم دی چې نه یوازې ترې یو تن ډېر متاثره کېدای شي بلکې پکې د بدلون راوستو احساس هم پیدا کوي. نوموړی زیاتوي دوی اکثره په نړیواله کچه مهمې کیسې د کتونکو لپاره راوړي، خو د ملالې په نامه د دې ډاکومنټري د پروژې برخه جوړېدل د دوی لپاره د ویاړ خبره ده. کارټنی مونرو وایي دې داسې احساسوي چې دا د دوی دنده وه او ځکه هم د یو ریښتیا برخوال په توګه پر دې پروژه کې شامل شول. نوموړی وایي دوی خپل ټول مجموعي وسایل د ملالې د مهمو سفرونو او په نړۍ کې د میلیونونو جینکو د تعلیم د مبارزې لپاره کارولی دي.
I am many. And our voices are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen. They can change the world. My father only gave me the name Malala. He didn't make me Malala. I chose this life and now
I must continue it.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډ څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاري پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال رادیو تاسو اورې اوس د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې د شاین بنیری نبلند خبرونه واورو.
سلام مشر دی وخت مهم خبرونه په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شډینګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشن او نور یو شمېر سرکاري ودانو ته زیان رسیدلې دي. د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر دړکه ورکړې ده که چېرې د بجلی د لوډ شډینګ ستونزه هواره نه شي نو پر ضد به د مرکزي حکومت پر ضد به احتجاجي تحریک پیل کړي. پاکستان پیپلز پارٹی ویلی دی چې د ګوند شریک مشر سفری زرداری د هیواد په فوج او د پوست په سر لخکر نه بلکې په هغه پخوانی او فوجي جرنیلانو نیوکې کړي چې په ملک کې بدترین مارشل لا وی لګولې وي. نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو ورځ لمانځل کیږي. په دې موقع په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالي کمشنرۍ ویلي دي چې دوی په دې ملک کې له افغان کډوالو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پریکړه تایید کړې ده. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په عمومي غونډه کې ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې تر یوې بلې میاشتې پورې د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي بیا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. د یو نوي راپور له مخه په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3000 انسانان د ترهګرۍ په بریدونو کې وژل شوي دي او د راپورونو له مخه ایراني چارواکو په تهران کې د والیبال د ویلو بلیدو ته د ښځو په ورتګ بندیز لګولی دی.
لنډ خبرونه هم د شاهین بنیري نه واورېدل. اوس به په اسلام آباد کې د سراج زهین نه واورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د ترخګرۍ د خاتمې لپاره په ګډه سره د شل نکاتي قامي اکشن پلان منظوري ورکړې وه او هم د قامي اکشن پلان تر لاندې په فاټا کې عملیات روان دي او له دې سربیره د ملک د مختلفو برخو نه خطرناک مجرمان هم نیول شوي دي. د ادارې په وینا د غرن کراچۍ کې روان د رینجرو اپریشن هم د دې قامي تګلارې برخه ده چې پکې یو شمېر ټارګټ کلران او کلنګ اغوستونکي نیول شوي دي او دوران ځینې داسې خلک هم ونیول شو چې د سیاسي ګوندونو سره یې تړون ښودلی دی کوم چې اکثره وخت د سیاسي ګوندونو مشرانو رد کړی او یا یې ویلي دي چې د دوی کارکنان بې د څه وجې نیول کیږي. دریا اخر کې لیکي چې په داسې صورتحال کې چې ولس حکومت او سیاسي ګوندونه په دې ملک کې امن غواړي او بل طرف ته پوځ هم د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی نو پکار ده چې سیاسي ګوندونه او حکومت په شریکه د دې مسلې حل راوباسي او سیاستوال قانون نافذ کون کې ادارې د امنیت په خاطر خپل کارتا پریک دی. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر پر سپان خپل ادارې کې د بجلی په صورتحال لیک کړي دي او وایي چې یو پلو وزیر اعظم نواز شریف ټوله متعلقه ادارو ته د روزماتي پېشمنی او تراو په وخت لوډ شډینګ نه کولو او عام صورتحال کې د کم نه کم لوډ شډینګ هدایت کړي دي. دارنګ د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف هم وایي چې ملک د بجلی پیداوار د 1400 میگاواټو نه زیات دی او ورسره شډینګ کې واضح کمی راغلی دی. ادریه مخکې لیکي چې د ذکر شوو داوو باوجود په اوله او دویم روجه ټوله خیبر پختونخوا کې ناڅاپه لوډ شډینګ سی واشو او هغه ځایونو کې هم بجلی ورک کړې شوه چېرته چې ټول خلک بلونه ورکوي او دې سره اولس په احتجاج لاس پورې کړو. ادریه اخر کې وایي چې اخر څه وجه ده چې پیسکو د حکومت او وزیر اعظم په هدایتو عمل نه کوي او داسې اقداماتو سره چې کله اولس په احتجاج لاس پورې کړي نو د سرکاري او غیر سرکاري املاک د نقصان سره پخپله دواب ده او پیسکو تنصیباتو ته هم زیان رسی. پکار دی چې د بجلی تقسیم کار اداره پیسکو ټول صورتحال دولس په وړاندې کیږدي او که د خپلې خوا ناروا لوډشډینګ کوي نو وزیر اعلی دې د دې خبرې نوټس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ډیلی ټیلیګراف رسپانه لیکي چې د پاکستان رینجرز واک د یو سیاسي ګوند مشر ډاکټر عمران فاروق د قتل په تړاو دوه کسان نیولې دي. رسپانه د سرچینو په حواله لیکي چې دا یوه سیاسي وجنه وه او په دې کې مهم پرمختګ کېدای شي. بلخوا په افغانستان کې د ایران سفیر هغه رپورټونه رد کړي دي چې ایران په افغانستان کې وسله والو طالبانو سره مالي او پوځي مرستې کوي. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته ګل ایاس وړاندې کوي.
له برطانیې خبریدونکي ډیلی ټیلیګراف رسپانې لیکلي چې په لندن کې د وژل شوي پاکستانی سیاستوال ډاکټر عمران فاروق قتل سره تړاو لرونکي دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. ډاکټر عمران فاروق شاوخوا 15 کاله وړاندې په لندن کې وژل شوی وو. د ډاکټر فاروق وژنې په اړه ګنګوسي کې دي چې دا سیاسي قتل وو. رسپانې لیکي چې سکاټلند یارډ پولیسو 9 کلن محسن علي سید او 14 کلن محمد کاشف خان کامران نمونه د قتل په مشکوکو کسانو فهرست کې اچولي وو. ورسمانه زیاتوي چې د پاکستان رینجرز واک تیر زیارت په ورځ محسن علي سره د یو بل ملګري خالد شمیم په پاک افغان پوله نیولې دي. ورسمانه د سرچینو په حواله لیکي چې کاشف له مخکې نه د پاکستان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. دغه کسان به عدالت ته وړاندې کیږي او کیدی شي چې برتانیا ته د لیګلو ګام سره مخ شي. ورسمانه لیکي چې د رینجر ځواک ویان خان زواسي ویلې دي چې نیول شوي کسان به د پلټنو فدرالي ادارې اف آی آی ته سپاري. دغه په وینا د ککړو کسانو تعلق د کراچي یو سیاسي ګوند سره دی. ورسپانه د پاکستان د کورونو چارو وزارت سرچینو په حواله لیکي چې نیول شوی محسن علي د ډاکټر عمران فاروق په قتل کې ککړ دی او د ډاکټر عمران کیس کې مهم پرمختګ کیدی شي. بلخوا متحده قومي مومنت د نیول شوو کسانو سره لا تعلقي ښکاره کړی دی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا بهرامي سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. نو موړی وای چې ایران په افغانستان کې اسلامي دولت ته ماتې ورکولو لپاره طالبانو ته نه خو وسلې ورکوي او نه هم پیسې. محمد رضا دا خبرې د وال سټریټ جرنل د هغه رپورت په جواب کې کولی چې پکې ویل شوی د ایران پاسداران انقلاب ځواکونه له افغان طالبانو سره مالی او فوزي مرستې کوي. ورسپانې سره په مرکه کې ایرانی سفیر ویل چې دوی کله هم د طالبانو مرسته نه ده کړې او نه هم د ترهګرو او سختدریزو ډلو ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي چې افغان او لویدیز چارواکي وای ایران په خاموشۍ سره د طالبانو مرستې کوي چې په کابل کې پر حکومت فشار راوړي. چارواکي دا هم وایي چې تهران دا خبره په پام کې نیولي چې طالبان سیاسي قوت دي او کېدی شي چې په واقع بیا راشي. ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا په حواله زیاتوي چې دا د ایران پالیسی نه ده چې د یوې ترهګري ډلې مرسته وکړي. دا زیاته کړه چې باید دا خبره هیره نه کړل شي چې ترهګري ترهګري ده او سختدریزي ده. نو دا دواړه یو شان خطرونه لري.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د پاکستان پیپلز پارټي مشرانو ویلي د دې ګوند ګډ مشر آصف علي زرداري چې د پوسټ په اړه کومې خبرې کړې وي هغه د اوسنی نه بلکې پخواني پوځي مشرانو په اړه وي. دا خبره پرون د دې ګوند غړو شری رحمان او کمر زمان کایرا په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند لخوا سیاستوالانو ته د روژې ماتې د ډوډۍ وروستو خبریالانو ته وکړي. د پوسټ پیپلز پارټي ترمنځ تاوتریخوالي لا وروسته پیل شو کله چې آصف علي زرداري په دې وروستیو کې دړکا ورکړه چې د دوی پر ضد د سپکاوي عمل ادرول شي. ګنې نو د پاکستان له جوړېدو راهیسې بیا تر ننه پورې به د جرنیلانو په اړه خبرې وکړي چې پوځ به په صفایي ورکولو ستړي شي. تفصیل د ریاست مساخل په دې رپورت کې.
د پخوانی صدر او پاکستان پیپلز ګوند د شریک چیرمین آصف علي زرداري لخوا د سیاسي مرستیال ګوندونو د مشرانو په درناوي کې د جمعې په ورځ د روژماتي بندوبست کړی شوی و. دغه روژماتي کې د مسلم لیگ، کاف، متحده قومي موومنټ او عوامي نېشنل ګوند نمائندګانو ګډون وکړو او وروسته پکې مولانا فضل الرحمن هم شامل شو. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د پیپلز ګوند غړو شیر رحمان او قمر زمان کایره وې پیپلز ګوند تل د ادارو احترام کړی او غواړي ټول ادارې خپل دائرہ اختیار کے کارو کی. دشیر رحمان وینا وا
جنرل راحیل شریف کو تو بہت معتبرانہ نظر سے پیپلز پارٹی دیکھتی ہے.
داوی پیپلز پارٹی کو جنرل راحیل شریف تا ډیر د قدر په نظر ګوري او موږ د ضرب عذب اپریشن هر وخت ستاینه هم کړی. نو اسف علی زرداری سے دومره غلطه خبره نه ده کړی. دا خبره په غونډه کې هم شوه چې موږ د تیرو امیرانو خبره کړی. موږ د هغه جنرالانو خبره کوو چا چې په خپل د امریت دور چلولې او اوس په سیاسي میدان کې مخې ترات لغواړي. د یادونه ده چې سورج وړاندې د پیپلز ګوند شریک چیرمین اسف علی زرداری خپل یو تقریر کې ویلی وو چې ادارې دې موږ په کلار پرېږدي، ګنې موږ به هم په سویلو مجبور شو، او دا چې سیاسي ګوندونو او مشرانو د دې ملک دپاره قربانۍ ورکړي او دوی بدلته پاتې وي او د ادارو مشران صرف د دریو کالو دپاره راځي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
فرائیڈے ٹائمز مجلے په کراچی کې د روانو عملیاتو د سند صوبائی حکومت او د رینجرز واک ترمنځ تاوتریخوالی او په دې وروستیو کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د پوځي جنرالانو په اړه سختې وینا پر موضوع اداري خبره کړې ده. د دې اداري مهم ټکي درته ګلایا وړاندې کوي.
فرائیڈے ٹائمز مجلې په خپل اداره کې لیکلي چې د پیپلز ګوند مشر او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په کراچۍ کې روان عملیاتو په قهر کړی دی. د زرداري لخوا د فوز په اړه وروستۍ وینا ډیره سخته وه. د مجلې په خبره کې چې د دې خبرې مداوا ونه شوه، نو د دې نتیجې به ایم کیو ایم، پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون لپاره ډیرې زیاتې خطرناکې وي. مجلې لیکلي چې د آصف علي زرداري د خوف احساس له دې خبرې نه معلومېدو چې په صوبایي حکومت کې شامل ائتلافي ګوند ایم کیو ایم د فوزي عملیاتو نه بچ نه کړل، چې له وجې اړیکې کړکېچنې شوې. بل یوه مسله هغه وخت مخې ته راغله چې کله زرداري وزیر اعظم نواز شریف سره په دې خبره سلا شول چې فوج ته عملیاتو لپاره مکمل ازادي ورکړل شي او فوج ته د هدفي وژنو ازادي هم ورکړه. مجلې زیاتوي چې په کراچۍ کې د یو شمېر ترهګر وژلو وروسته اوس فوجي عملیات په دویم پړاو کې داخل شوي دي، چې په دې کې به د پیپلز ګوند حکومت کې دننه او بهر جرایم پېښور خلکو خلاف کاروایی کیږي. په دې کې د ټیټې کچې بیوروکریټس، پولیس افسران او ځینې د سند حکومت مهم چارواکي شامل دي. مجلې لیکي چې د سند حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تیره میاشت هغه وخت کړکېچنې شوې کله چې د کراچۍ کور کمانډر سند حکومت په درغلیو او نااهلتوب تورن کړل. د دې وروستو رینجرز واک مشر په سند حکومت تور پورې کړو چې په غیر قانوني توګه 270 اربه روپۍ راغونډوي. د دغه تورونو وروستو په ناګزیر توګه سند حکومت تر سخت فشار لاندې راغلی، نو ځکه آصف علي زرداري د فوزي جنرالانو خلاف سخته جبه استعمال کړه. مجلې د آصف علي زرداري د تقریر د متن تفصیل وړاندې کړی دی. مجلې لیکي چې د فوزي اسټابلیشمنت پر ضد ډیر کم وخت سیاسي مشران داسې ویناګانې کوي. مجلې لیکي چې د سیاسي تاوتریخوالي د کمولو لپاره سیاسي ګوندونو کردار ته اړتیا وه. په دې کې د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې زرداري په داسې حالاتو کې فوج په نښه کړې چې دغه فوج د هیواد د بقا او دفاع په جنګ کې بوخته ده. نوموړي د زرداري څرګندونې غیر مناسب او غیر ضروري وبللې. مجلې لیکي چې په دې حالاتو کې ښاغلي زرداري وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول غوښتل، ځکه چې د عمران خان د درنې پر وخت د دریم امپایر خبرو کې زرداري وزیر اعظم سره په څنګ کې ولاړ وو، خو اوس وزیر اعظم یا نواز شریف په ښکاره زرداري ته د چپ اوسېدو ویلي دي، ځکه چې نواز شریف فوج سره نور اختلافات نه جوړول غواړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په ریپورت کې پاکستان د اغو هیوادونو په فهرست کې شامل دی چېرته چې یو شمېر کسان د کډوالۍ ژوند کوي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې یو شمېر کسان د پوځ لخوا د وسلوالو خلاف تر کاروایۍ وروسته بې کوره شوي دي، په داسې حال کې چې د جون په 6مه نیټه د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل شوه. په پاکستان کې د کډوالو په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې د کډوالو شمېره څومره ده او کورونو ته یې واپسي په کوم حال کې ده. په دې اړه د ملیحه مرزادا دا رپورت اورو. د جون په 6مه نیټه د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د نوي رپورت تر مخه پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چېرته چې یو شمېر کسان خپل کورونه پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په پاکستان کې دننه په بې کوره شو کسانو کې زیاتره د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ سره تعلق ساتي. دا چې په پاکستان کې د کډوالو څه صورتحال دی او واپسی یې څرنګه روانه ده. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایف ڈی ایم ای د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی وایي
تقریبا 3 لاکھ نه زیات فیملیز آئی ڈی پیز هغه کې مونږ د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان او د خیبر چې کوم ٹی ڈی پیز دي او ریټرن سٹارټ کړی مونږ اوس پورې تقریبا مور دین 20,000 فیملیز واپس لیږل دي چې کوم کې تقریبا 30,000 فیملیز چې کوم دي هغه د خیبر دي تقریبا 3,500-4,000 فیملیز چې هغه د جنوبي وزیرستان او د شمالي وزیرستان اوس پورې تقریبا 1,600 فیملیز واپس تللي خیبر کې پہله مونږ شروع کو اکاتیل ٹرپ هغه کمپلیټ شو هغه تقریبا 12,000 فیملیز واپس راغله بیا اوس دې وخت کې شلوبر چلی کې لګیا دي او اوس هم دا ریټرن روان دي
خو د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې یو غړي خان وزیر خوشبینه نه ښکاري چې د حکومت له داو سره سم به د سیمې بې کوره شوي کسان په ټاکل شوي وخت کې دننه واپس کورونو ته لاړ شي
دا ایف ڈی ایم ای راپور ته هغه وایي چې 10 لک پورې کسان داسې دي چې کډوال شوي دي د نارت وزیرستان او د واپسې وجه کوم 15 جون ورکړی شو هغې خو مسله داسې شوله چې په منځ کې روژه راغلله او ګرمي ډېره زیاته ده نو په دې کې خو نه څوک مبارزه کولی شي ګورنر یې اعلان وکړ چې 5 لک کسان به په څو میاشتو کې واپس کېږي خو دا واپسې عمل شروع دی خو ډېر سلو عمل شروع دی د سینمام والا داسې کمه واپسې شروع ده خو هغه داسې څه مطمئن نه دي د وزیرستان خلک اوس به ضروري نه پس بیا پته لګي چې حکومت به په خپله چې کومه ګورنر خبره کړې وه هغه به څومره سنجیدګۍ سره دی خالي چې مونږ به 5 لک کسان په اګست میاشت کې راڅخه واپس کوو
د فرمان خلجی په خبره کې څه هم د شمالي وزیرستان د کډوالو واپس کورونو ته د تللو سلسله لا تیزه نه ده خو وایي چې په دې لړ کې کوششونه روان دي
ډېر زیات خلک ولاړ اور ان شاء الله اګست پورې به تقریبا چې څنګه ګورنر صاحب ویلي دي هغه شانته به مونږ ان شاء الله کوشش به وي چې دومره خلک واپس لاړ شي مونږ خپل حساب سره تاسو وګورئ دلته مونږ اوس خیبر کې تقریبا 1,000 فیملیز آن د ایوریج روزانہ واپس لے لیجیے ہوم ڈیسے جی مونگا ساؤتھ وزیرستان کے اور شمالی وزیرستان کے لکس لو دے اینڈ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ دا سم رضا تیزی کی دی شی اور سم رضا سٹیم لائن کی دی شی ایز دا دے جی شمالی وزیرستان جی دے ہر روز ریٹرن کی گئی
نا پتا سے حال کی دا چی دا پاکستان پوسٹ پا شمالی وزیرستان کے دا تیر کال دا جون دا میاشتے راہی سے دا وسلوالو خلاف ضرب عذب نمی عملیات شروع کری دی چی لعمل زیاد شمیر زائی اسی دون کی بے کورش شوی دی بلخوا پا خیبر ایجنسی کے پوسٹ دا خیبر 1 او خیبر 2 نمی عملیات سر ته رسولې دي د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د مارچ په نیمایي کې د خیبر ایجنسی شمالي او جنوبي وزیرستان د کډوالو د مرحله وار واپس اعلان کړو تاسو د ملي حمیرزاده ریپورت اوریدو په دې موضوع کې پاتې کیږو نن په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي افغان کډوال چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له تیرو 3 لسیزو راهیسې د مهاجرت ژوند کوي د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالي کمشنري وایي په بلوچستان صوبه کې لا هم تر 3,40,000 زیات افغان کډوال د مهاجرت شپې ورځې تیروي په کوټه کې د یو ایچ سی آر له ویاندې جویریا ترین سره زموږ همکار خدای نور ناصر په دې حکله مرکه کړي او په سر کې ترې په بلوچستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه پوښتلي دي هغه وایي
په بلوچستان کې موږ کوم فیګرز لرو رجسٹرډ افغان ریفیوجی هغه ته دا 3,24,000 پورې دي
3,40,000
بالکل
صحیح او تر اوسه پورې څومره افغان کډوال بیرته ستانه سوي دي بیرته افغانستان ته تللي دي
اوس پورې بلوچستان څخه 6,00,000 څخه زیات خلک تللي دي افغانستان له
او دا ل کوم راځي ل کال څو سره راځي
2200
په بلوچستان کې لا هم د افغان کډوالو کمپونه څومره دي
بلوچستان کې ریفیوجی ویلیجز مشوایو په ریفیوجی ویلیجز په بلوچستان کې مجلس لرو هغه کې چاغیستا کټوای محمد خیل دا رقم لس کمپونه دي
او دا چې نن د کډوالو نړیوال ورځ لمانځل کیږي تاسو یو نشیار په نن ورځ باندې د کډوالو لپاره څه کوي
نن ورځ د پاره موږ د کوم افغان مهاجرین راغلي دا نو هغه د پاره موږ د یو شنی یو ایونت کو او دا ایونت دا شه د پاره کو کې موږ هغه غم کې موږ هغه سره ولاړو او دا میسج موږ ورکو نه صرف د دلته خلق دی پاکستان کی بلکہ انٹرنیشنل خلق تو ہم کے مجھ گرد آغے سر و لارو
یو خطا سو یو این ایچ سی آر کڈوالو سرم رشتے کئی خورا دی سرا سرا دی جائی و سیدون کو لپارا یا ہم تاسو چو ہوسٹ کمیونیٹیز ورتوائیس لہاگوی سرا یو این ایچ سی آر کم ہم رشتے کئی کم روجی دا گوی لپارا لگے کنا
یو این ایچ سی آر دا کم ہوسٹ کمیونیٹیز دا پارا مجھ راہا پروجیکٹ کیو انیشیٹ کرے دا پا 2009 کی
پا 2009 کم پائل کرے وہ
بلکو 2009 کی دا پروجیکٹ مجھ سٹارٹ کرے دا انڈر سیفرون منسٹری پا دا پروجیکٹس کی مجھ بلوچستان کے خالی یو این ایچ سی آر پا اتہ ڈسٹرکٹس کی کار کئی پاغ کی قلعہ عبداللہ امستاب چمن کوئٹہ آگے علاوہ زیارت لورا لائی چاغی دارکم ڈسٹرکٹ کی مشکار کر آگے اس سے زیادہ تر فائدہ 11% خالی اغوان مہاجرین تک فائدہ کیجیے اور نور گرد ہوسٹ کمیونٹی آگے سے فائدہ آخی اور پر رہا پروجیکٹ انڈر مجھ ایجوکیشن تعلیم کی صحت واٹر ابو اور آگے مسائل کم آگے ہو دی آگے باندھے مشکار کو
تاسو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یوې ویان دی چې ویریا ترین مرکه اوریدله چې زموږ همکار خدای نور ناصر ورسره کړې و
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
د بلوچستان په کوټه کې د ضلع انتظامیه لخوا خلکو ته پروژه کې د ارزانه شیانو اخیستو لپاره یو ارزانه بازار جوړ شوی دی خو خلک شکایت کوي چې دغه بازار کې سامان د خوراکي توکي او دغسې نور سامانونه ډېر په ګرانه بیه خرڅېږي دکانداران وایي د نورو بازارونو پرتله دغلته شیان ارزانه خرڅوي د مشال ریډیو خبریال نیاز موساخیل درته په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي
د ارزانه بازار په نامه موجود بازار کې یو کس د دغه بازار په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
زما نوم شدی صابر مندوخیل دی او دته د سستا بازار کې یو شیم څه شی نه ورکوي کجورې چې دغه ګرځې ورستې دي یو شانس دی هغه صحیح نه دی ارزانه نه دی څه فرق دی نو هغه ورستې سوړې تر دغه سم شی یو دوه روپۍ ګران دی هغه شی خوش شی دی پرغه دا اوس دا کجور ته تخپل وګوره دا اوس دا کجور د خوراکي غده ل سرکار د خدمت به خې ګډ سخت ګیلا ده یا شین سي شي شي نه دي کوم راسته ست ستور کې پراته هغه د ستور شان راوړې دي او زه د لې په خلکو باندې خرڅوي
د غبل کا ساجي عبد الله هم د عام بازار او د ارزانه بازار ترمنز فرق نه ویني
سمبانه نګر د ګرام او کی ولا کده مشکل په غم کې سړی لا ولا کده وګوره دا کجوري ته وګوره لکه څه پچ ولا کده دا په سوي وای په 200 روپیه دا په 200 روپیه خلک دا خوري تاجه په 100 روپیه کې تاجه په 100 روپیه کې ټماټر دی وروره په 100 روپیه ولګي بینډې دی په 100 روپیه ولګي موږ وای چې بیا حکومت زنده آباد وسو حکومت څنګه زنده آباد حکومت په مرده آباد وای
د محمد خان په نامه یو ځوان بیا وای دا ارزان نه بلکې په اصل کې ګران بازار دی
سی وشته در ته ویم نو خورما کیلو په ونیم سل روپیه زموږ په دکان موږ په ونیم سل روپیه له دې په 170 په 200 روپیه کیلو ورکی دا زموږ په حکومت دا زموږ ستا بازار نو مې ستا بازار دی او بازار ترام بازار دي شم کی ګران دی خالي نو مې ستا بازار
یو بل کس رحمت الله په دغه اړه ویل
مخې چول په دغه چوک باندې په 50 روپیه په 70 روپیه شش عام اوس موږ دلته پښتنه وکه په 140 روپیه یو کیلو دی نو دا موږ دا کومه څه دا خواسته چې دا باندې وګرځي دا پر راځ کوم دا کمیټه دا پر وګرځي دا خوشا کار نه دی په روزه کې دا غال دی
د ارزانه بازار یو دکاندار بیا د خلکو ګیلې نه مني دی وایي هر څه ارزانه خرڅوي
انور خان خورمایو خرڅوم 130 بازار کې 140 150 ډیر خلک روان
بلخوا د کوټي ضلع ډپټي کمشنر داود خلجی بیا وویل چې شیان په ارزانه بایه خلکو ته خرڅولو لپاره یې باقاعده انتظامات کړي دي او مخ ته به هم په دغه اړه پاملرنه کوي یا د دوی د کوټي اوسیدونکو ته په روزي میاست کې په ارزانه بایه د شیانو ورکولو لپاره د ضلع انتظامیه لخوا د ارزانه بازار په نوم بازار پر باچا خان سلورلارې لګېدلی دی کومو ته چې زیاتره خلکو له کتلو وروسته د ګران بازار نوم ورکړ
ولی غلام کیږي ولی زیاده کیږي
یو ناسا بدرز شو بستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ری چی
هر طرح کر بدرنګ زکدا چی داغه مین لژوند د سرنسته
دی غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې आवाज دی د ادمی تشدد आवाज
موږ خو اندو مین دی نور نه غواړي چې مرته بیګنا زمونو خاطه بوتونه ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم موږ ته رائے راکولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونې تاسو څومره خوښوي او موږ خپلې خبرونې ستاسو لپاره څومره ښې کړو او اوس ته د روژې په مناسبت سره د مفتي کفایت الله دا خبرې دروو مفتي کفایت الله زموږ هم کار احمد الله سره پر روزه میاشت کې د عبادتونو په اړه خبرې کړې دي نو راځي چې وویرو
بسم الله الرحمن الرحیم
مفتی کفایت الله صاحب روزه مبارکه میاشت پر روزه کې د عبادت په حواله سره زمونږ اوریدونکو ته یو چې روزه کې کم قسم عبادت کول پکار دي کم ثواب څونه دي او آیا د خلک چې په غیبت یا دروغ وي د دې باره کې لکه سویل شوې دي په اسلام کې
بسم الله الرحمن الرحیم رمضان مبارک میاش او ډیر د فضیلت ول میاش ته دا د صبر غمخوارۍ مهینه ده او د دې مبارکۍ په حدیث مبارک ډیر فضیلت راغلی دی په دې میاشت کې هر عشره چې دا غ نهایت د اهمیت حامل ده د هغې باره کې هم احادیثو کې راغلي چې اول عشره چې دا د سراسر رحمت دی او دویم عشره چې دا د مغفرت او اخري عشره د دوزخ نه د ازادېدو ده په دې میاشت کې د هر فرض ثواب چې دی هغه د اویاو فرضو برابر وي او د هر نفل عبادت ثواب د فرض برابر وي په دې کې چې روزه افطار کی چاته نو د هغو ګناهونه الله تعالی معاف کوي او دوزخ نه د ازادولو د یو ذریعه ده په دې میاشت کې عبادت کول پکار وي خاص طور باندې د فرایض واجبات چې د عام ورځو کې هم نه وي پرې خل پکار لیکن خاص طور پر د میاشت رمضان کې د دې خاص اهتمام کول پکار دي دین علاوه ذکر دی سړی ګرځي راګرځي نو په هر حالات کې لا اله الا الله درود شریف او د قران ډیر زیات تلاوت کول پکار دي او نور چې څومره خیر کارونه ته نه کېدای شي انسان لا هغه کول پکار دي فضول خبرو نه د غیبت کول نه هغه واسي هم حرام دي دروغ واسي هم حرام دي چې تکنزل کول د هم واسي حرام دي لیکن خاص طور پر رمضان میاشت کې لکه څنګه چې د هر عبادت ثواب پدې کې زیاتی کې نه دغه رنګي ګناه کوم کارونه چې سره کوي هغه سره د روزې کوم روح او کوم دغه وزن وي او ثواب وي هغه کې کوم کم راځي
مفتی صاحب زما یو بل پښتنه د دکانداران یا تاجران چې د ذخیراندوزی کوي اسلام د ذخیراندوزی باره کې سوی او خصوصا پر روزه میاشت کې بیا داسې کول لکه هغه باره کې اسلام سوی
ذخیراندوزی خو هغه باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه کس چې ذخیراندوزی کوي هغه ملون دی باغ باندې لعنت علی غلط ذخیراندوزی کول خو په عام میاشتو کې جایز نه وي خاص طور رمضان په میاشت کې دا یو غیر مناسب حرکت دی دا ټیک نه دی په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی چې دا میاشت عام درد او دا غمخوارۍ ده په دې کې پکار ده چې نور میاشتو کې تر زیاته ګټي نو په دې کې ډېر کم او ګټي او په دې نیت سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا غمخوارۍ میاشته نو په دې کې هم ته د خپل نور روح امداد او تعاون وکړي
تاسو د مفتی کفایت الله نه د روژې په میاشت کې د عبادتونو دغسې په دې میاشت کې د ناوړه کارونو په اړه اورېدل او اوس به د خپرونې په اخره کې یو ځل بیا د شاهین بنیري نه لنډ خبرونه واورو
ستړي مشهر دی وخت مهم خبرونه په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شډینګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریټ سیشنو نور یو شمېر سرکاري ودانیو ته ځان رسیدلی دی بل خو د صوبایي سملې سپیکر اسد قیصد د لکور کړی دا چې د بجلی د لوډ شډینګ ستونزه هواره نشي نو د مرکزی حکومت پر ضد به احتجاج کوي پاکستان پیپلز پارټي ویلي دي چې د ګوند شریک مشر اسف علي زرداری د هیواد په پوز او د پوز په سر لخر نه بلکې په هغه پخوانی او پوزي جنرالانو نیوکه کړې چې په ملک کې بدترین مارشل لا ویل غولې
نن پټول نړۍ کې د کډوالو ورځ مانځل کیږي. په دې موقع په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالی کمشنرې ویل دي چې دوی په دې ملک کې له افغان کډوالو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د دې جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پریکړه تایید کړې ده. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په عمومي غونډه کې ویلي افغان ولسمشر ژمنه کړې چې تر یوې بلې میاشتې پورې د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د یو نوي راپور له مخه په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3000 انسانان د ترهګرۍ په بریدونو کې وژل شوي دي. او د راپورونو له مخه ایراني چارواکو په تهران کې د والیبال د یوې لوبې لیدو ته د ښځو په ورتګ بندیز لګولې دی. د ښځو په چارو کې د ولسمشر مرستیال ژمنه کړې وه چې د ازادۍ په نوم د تهران په سټیډیم کې د ایران او امریکا د ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې لیدو ته به ښځې راځي، خو د چارواکو لخوا ورته اجازت ورنکړل شو.
لنډ خبرینه هم د شاین بنیری نواری دل او هم دې سره زمونږ نننې خبرونې ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونې هم اوریدلی شي. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویان شاین بنیری او تکنیکی همکار اسحاق امیری استاتنه اجازت غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.